شپږ بجې شوې. احمد شبرم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. اسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ، چیلي، کاستاریکا او مکسیکو د افغانستان د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړې ده. د چیلي د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو د دې هیواد قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې شوې ده. دغه شپږ هیوادونه د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوال څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر دوامدار او سیستماتیک نقص تمرکز وکړي. دوی د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوال څخه دا هیله هم کړې چې په خپلو پلټنو کې هغه جرمونه هم شامل کړي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په وړاندې شوي دي. د طالبانو د عدلي وزارت ویان وایي چې د کابل ښار په شیرپور سیمه کې تر 1550 شریبه ډېر اسمکه دولتي ګڼل شوې ده. حافظ برکت الله رسولي د پنځنبه پورس په یو شخص پیغام کې چې په ایکس کې خبر کړی دی په اړه وویل چې د شیرپور ځمکه د تخنیکی پلاوی او د کابل ښاروالي لخوا ارزول شوې و. د دې ارزونې پر مهال د پوینا هیڅ داسې سند نه وړاندې شوی چې ثابت کړي چې د غزمکه شخصي ملکیت دی. د زیاته کړه چې د تخنیکی پلاوی د ارزونو او د کابل ښاروالي د معلوماتو پر بنسټ یا د غزمکه پلاني ګڼل شوی او پکې ودانۍ په خپل سر او د پلان خلاف جوړ شوی دی. په تیر دولسیزو کې د افغانستان د پخواني حکومت ځینې چارواکي د پخواني ولسی او مشانو جرګې غړیو د سیاسي او جهادي شخصیتونو په شیرپور سیمه کې لوکس کورونه جوړ کړي. تاکل شوی دی چې د جرمني پخوانی صدر اعظم انګلا مرکل راتلونکې اونۍ د خپل هیواد د پارلمان یو کمیسیون ته حاضر شي او د افغانستان په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د جرمني رسنیو پرون راپور ورکړ چې انګلا مرکل او د هغې د صدر اعظمۍ د مهال د کابینې دوه وزیران به د دسمبر په 15مه د افغانستان د ماموریت او د تخلید عملیاتو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. میرمن مرکل شپاړس کاله د جرمني صدر اعظم وه. دا په 2020 کې له سیاسته ګوښه شوه. په پام کې ده چې د پارلمان غړي له دې څخه په دې اړه سپیناوی وغواړي چې ولې د دې تر مشۍ لاندې حکومت د 2020 په اګست کې د طالبانو له لوري په چټکه د واک له نیول کېدو بې خبره وو او ولې د جرمني د اتباعو او د هغو د افغان همکارانو د تخلي عملیات له ګډوډۍ سره مخامخ شول. د ایران سپای پاسداران وایي په سوریه کې یو مهم پوځي سلاکار وژل شوی دی. د غځواک پرون وویل چې کیو مارس پور هاشمی چې په حاجه هاشم مشهور د چهارشنبه پورست د تکفیری ترهګرو له لوري ووژل شو. له تکفیری ترهګرو څخه د سپای پاسداران منظور تحریر شام بلده. د سپای پاسداران د عامه اړیکو څانګې په یو خبرپاڼه کې همدارس ویلي پور هاشمی د بی بی زینب د زیارت له مدافعانو څخه و او پوځي رتبه یې برید جنرالي وه. راپورونه وایي چې دا جګپوړی ایرانی قمندان په حلب کې د بشار اسد د مخالف ډلې تحریر شام له لوري وژل شوی دی. رویټرز خبري اژانس د پوځ او تحریر شام د سرچینو په حواله ویلي چې دې ډلې د چهارشنبه پورس د سوریې په شمال کې د پوځ پر ضد پراخ عملیات پیل کړل او د له څو کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې دوی د څو سیمو په نیولو بریالي شوي. امریکا په 2013 کال کې دا ډله د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړه او د نړۍ ډیری نور هیوادونه هم تحریر شام ترهګره ډله ګڼي. د آسیا د کرکټ تر 19 کلونو د کښو لوبډلو یولسم پړاو سیالي نن د افغانستان او بنګلاديش په لوبه پیل شي. همدارس په پام کې ده چې سبا دوهمه مسابقه د نیپال او سریلانکا د 19 کلونو لوبډلو ترمنځ وشي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي د افغانستان او بنګلاديش تر 19 کلونو د کښو لوبډلو سیالي به د کابل په وخت د سهار 9:30 بجې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې پیل شي. د افغانستان لوبډله په بی ګروپ کې له بنګلاديش، نیپال او سریلانکا سره یو ځای شوې ده. د دې سیالیو په الف ګروپ کې د پاکستان، متحده عربي اماراتو، هند او جاپان لوبډلې له یو بل سره مخامخ کیږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. په دې خبرونه کې د ډلې امنیتي تړون د غړو هیوادو مشانو د افغانستان تاجکستان پولي امنیت ته اندېښنه ښکاره کړه. په دې اړه مو د سیاسي چارو دی وکارپو نظر اخیسته.
بعض استخباراتي منبو ویلي دي چې طالبانو خپل ثقيله سلاح د شمال څخه یستلې. دا موضوع باعث دي سوي چې بعض ملکونه په دې عقل باندې اندېښنه وخی.
کابل ته مو نږدې د څو صنعتي فابریکو له پرانیستو خبره وو. یوه یې د قلمونو ده.
میدان وردګو ولایت کې د کلمونو د بستبندۍ یو مرکز پرانستل شو چې تقریبا د $1,000,000 فارزخ باندې دلته پانګونه کړې ده.
له پاکستان کندهار ته سن شوي افغانان ژمي ته اندېښمن دي.
قلمې دغه مؤمنان مې دغه اړې دي، د زوی اعتمان مې دغه اړې دي، ورور خپل زمې دغه مؤمنان مرته ولاړ دي. قله دغه رقم الات خو مو دی ادارې څه شی ویني ریاو چې موږ درګاه په جلال کا ډوډۍ پخسوي په د څلور پنځو کړو بای.
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ډلې سمنتی تړون د خړو هیوادونو مشانو پرون په قزاقستان کې د یو داسې افغانستان غوښتنه وکړه چې تروریزم او مخدر مواد پکې نه وي. دوی له افغانستان سره د تاجکستان د پولي د پیاوړتیا لپاره یو هدفمند پروګرام تایید کړ. بلاروس، قزاقستان، روسیا، تاجکستان، ارمنستان او قرغزستان د دې تړون غړي هیوادونه دي. د دې تړون غړو هیوادونو په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت پر اړتیا هم ټینګار وکړه. ویل چې دا په افغانستان کې د تلپاتې سولې او امنیت یو عنصر دی. تفصیل د اسمت ساروان پورا پورک.
د ډله ییز امنیتي تړون غړې امنیتي شورا اعلان وکړ چې له جګړې، تروریزم او مخدره موادو پاک سوله ییز افغانستان غوښتون کړي. دوی پرون پنجشنبه د قزاقستان په پلازمینه استانی کې د یوې اعلامیې په تصویبولو د افغانستان لپاره د بشري مرستو د زیاتولو غوښتنه وکړه. ویل د یو سوله ییز خپلواک او متحد هیواد په توګه د افغانستان ملاتړ کوي. دوی همداراز د یو داسې ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اهمیت ټینګار کړی چې د افغانستان د ټولنې د ټولو پرګنو ګټي تمثيل کړي، ځکه چې د دوی په باور دا د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره یو کلیدي عنصر دی. د ډلې امنیتي تړون سازمان چې په 2002 میلادي کال کې جوړ شوی، بلاروس، قزاقستان، روسیا، تاجکستان، ارمنستان او قرغیزستان غړي هیوادونه دي. د ډلې امنیتي تړون ګډې امنیتي شورا اعلامیه چې په افغانستان کې دغه تړون د سرمشیزي په پای کې خبره شوه، پر نړیواله ټولنه ژغکوي چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ او د دې هیواد د زیربناو د پراختیا لپاره د بشري مرستو کچل وړکړي. د قرغیزستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر پرون پنځشنبه وویل چې د ګډ امنیتي تړون سازمان په سرمشیزه کې د تاجکستان افغانستان د پولي د لا پیاوړتیا پریکړه وشوه. د ډله ییز امنیتي تړون د مشرانو په غونډه کې د تاجکستان افغانستان د پولي د پیاوړتیا لپاره هدفمند پروګرام هم تایید شو. روسیې او د منځنۍ آسیا هیوادونو په ځلونو د افغانستان او تاجکستان د پولي د امنیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. د تاجکستان افغانستان د پولي د پیاوړتیا پریکړه په داسې حال کې وشوه چې د تیری لړم میاشتې په 28مه ویبستوالي ډلې د افغانستان له خاورې د تاجکستان په خطلان ولایت کې په یو برید کې یو چینایي وګړی وواژه. لدې پیښې وروسته د طالبانو او تاجکستان ځایي چارواکو د دې ډول بریدونو د مخنیوي لپاره په خپل منځ کې خبرې وکړې او د تاجکستان دو سرچینو چې په دې اړه پلټنه کوي وویل چې طالبانو شبنه کړې چې د چینایي او تاجکستاني اتباعو د حملې د عاملانو په موندلو او نیولو کې به مرسته وکړي. د سیاسي چارو افغان شنونکي ډاکټر محمد هاشم دانشوي سره لدی چې په چیرو درو کلونو کې د افغانستان له لوري د منځنۍ آسیا هیوادونو ته کوم جدي ګواښ نه دی پېښ شوی، خو د دې سیمې هیوادونه د افغانستان په شمال کې د داعش او نورو افراطي ډلو د قوت اخیستو له درکه اندېښنه لري.
بعض استخباراتي منبع ویلي دي چې طالبانو خپل ثقيله سلاح د شمال څخه یستلې. دا بوزو باعث ته دی سوی ده چې بعضی ملکونه په دې عقله باندې اندېښنه وښیي او فکر وکړي چې احتمال د دې شته چې د داعش و یا ټي 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 تحریک طالبان تاجکستان د طریقه څخه وسکړه چې په تاجکستان کې بعضی ګواښونه رامنځته کړي.
د ډلې امنیتي تړون د غونډې برخوالو هیوادونو د نړیوالو او سیمه ییزو امنیتي مسایلو په اړه هم بحث وکړ او څوارلس سندونه یې لاسلیک کړل. د شورا غړي باور لري چې د اقتصادي اړیکو پراختیا او په سیمه ییزو اقتصادي سیستمونو کې د افغانستان ادغام به د سولې او ثبات په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. شورا هم درس د افغانستان د وضعیت د تنظیم لپاره د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د څو اړخیزو پلیټفارمونو پر وړتیا ټینګار وکاوه.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو تر وخت لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیشندن ریاست نن د افغانستان په څلور رشت ولایتونو کې د باران، واوري، تالندې، برېښنا، بادونو او سیلونو اټکل کړی دی. د دې ریاست له خبرپاڼې سره سم فاریاب، غور، سرپل، جوزجان، هرات، فراه، بادغیس، بلخ، سمنګان، بغلان، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردګ، پروان، کابل، لوګر، دایکنډي، روزګان، هلمند، کندهار، پکتیا، خوست او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د ورښت وړاندوینه پکې شوې ده. په خبر پانه کې د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 1500 تر 1500 ملي متر او د واوري اندازه بیا له 1500 تر 1500 سانتي متر پورې اټکل شوې ده. د هوا پیشندنې ادارې همدارس د سالنګونو په ګډون په جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو وړاندوینه کړې او ویلي دي چې په ساعت کې به د باد سرعت له 500 تر 1000 کیلومتر پورې وي. د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د شاروالي لخوا د 100 میلیون افغانیو په لګښت یو شمیر پروژې بشپړې شوې او په نورو کار روان دي چې په دغو پروژو کې د سړکونو رغولو، روښانه کولو او د سړکونو دواړو غاړو ته د لښتیو او نورو ځایونو جوړول شامل دي. چارواکي وایي په روانو پروژو کې 450 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د لغمان ولایت د خاروالۍ مسولین وایي د یاد ولایت په مرکز مهترلام کې په روان کال کې لس بیلابیل پروژې بشپړې کړې، په شپږو کار روان دي او یو شمیر نورې به هم زر پیل شي. د مهترلام خاروال رحمت الله شهامت وویل
زمونږ لس پروژې چې دي هغه بشپړې سوې دي. دوه پروژې متدارکاتي چارو لاندې دي او نور ما بقیه سي دي هغه تحت کار دي.
د خاغلی شهامت په خبره چې د بشپړو شوو او روانو پروژو لپاره 100 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي چې دا ټول د خاروالۍ کورنی عواید دي.
موږ سکالې 100 میلیون په ارزښت باندې چې مهتلام خار کې موږ پروژې پلې کوو، ټول مهتلام خاریانو ته ډاډ ورکوو ان شاء الله چې موږ ښه کلک وزارت لدینه کوو او خدای پاک ته ډېر امیدوارۍ چې دا نورې مواقعه کومې پروژې دي دا هم په ښه دغه سره تطبیق شي او سرته ورسي. 650 کسه
محمد ابراهیم او شیرین آغا د خپلو نورو ملګرو سره یوځای د ښار روښانه کول لپاره د برېښنا ستنې لګوي. وایي پخوا به پاکستان او ایران ته د مزدورۍ لپاره تلل، هلته به د امنیتي ادارو د کارکوونکو لخوا د نیولو، وهلو او ډول ډول ستونو سره مخ کېدل. په وینای اوس خوشاله دي چې له هغو ټولو مشکلاتو خلاص شوي او په خپل خار کې د وطن په آبادۍ کې بوختي. دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې د آبادۍ بیا رغونی او پرمختګ کارونه لا زیات کړي، څو بشمیره بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي. بیا هم محمد ابراهیم چارواکي وای په دغه شپاره سو پروژو کې د ښار روښانه کولو، لارو کوڅو په خولو، د سړکونو او کوڅو دواړو غاړو ته د لختي وستل او د ښار لپاره د زینتي بوټو نالول او نور کارونه شامل دي. او کوخخ کوي چې دې ته د ورته نورو پروژو چاري هم پیل کړي او په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د مزدوري او نفقې ګټلو اسانتیا به چمتو کړي.
د لغمان په مرکز مهترلام کې مو د یو شمیر پروژو راپور اوریده. بلورته په میدان وردګ کې یو شمیر ځایي سوداګرو په صنعتي برخه کې پانګونې ته مخه کړې ده او په دې ولایت کې څو نوي تولیدي فابریکې جوړې کړې دي. په دې کې د قلم جوړونې او ځینو خوراکي موادو فابریکې د پام وړ دي. جزئیات په دې راپور کې.
په میدان وردګو ولایت کې په دې وروستیو کې ګڼ شمیر تولیدي فابریکو خپل فعالیت پیل کړی دي. دغه فابریکې د ځایي سوداګرو لخوا په ځانګړي ډول د اقتصادي ودې او خلکو ته د کار زمینې برابرولو په موخه جوړې سوي دي. د یادو پاپریکو په فعالیدو سره لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره سوې چې نه یوازې د دې ولایت خلکو ته ګټه رسوي، بلکې د افغانستان په صنعتي واده کې هم مهم رول لوبوي. سوداګر هیله لري چې د دې فابریکې په جوړېدو سره به د وارداتو کچه ټیټه او د کورنیو تولیداتو ملاتړ زیات سي. د کلمونو د تولیداتو پرانیستل سوې فابریکا چې د $1,000,000 په پانګونه جوړه سوې د دغه ولایت د صنعت په برخه کې یو ښه ګام بلل سوی دی. د یاد ولایت د صنعت او تجارت رئیس محمد خان زواکې پاړه وای:
میدان وردګو ولایت کې د کلمونو د بستبندۍ یو مرکز پرانستل شو چې تقریبا د $1,000,000 په ارزښت باندې د دلته پانګونه کړې ده، چې 60 کسان ته په مستقیم ډول د کار زمینه پکې مساعده شوې ده. د همدغه بستبندۍ د مرکز څخه د هیواد اکثریت ولایتونو ته د کلمونو صادریږي، او دوی فراتلونکي کې غواړي چې دلته همدغه کلمونو یو تولیدي کارخونه جوړه کړي.
ښاغلی ځواک زیاتوي چې
په دغه ولایت کې یو بله تازه پرانستل سوې فابریکا د میکرونی تولید دی چې د شاوخوا $300,000 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه سوې ده. دغه فابریکا درې ورځې مخکې په رسمي ډول پرانستل سوه او د لوړ کیفیت میکرونی تولیدوي او کار یې پیل کړی دی. د فابریکې مالکین وای موخه یې د بهرنیو میکرونی تولیداتو پر ځای د کورنۍ تولیداتو ته وده ورکول دي. دی وای د دې فابریکې په فعالیت سره به نه یوازې د میکرونی بیه ټیټیږي، بلکې لسګونه ځوانانو ته به د کار زمینه هم برابره کړي چې د سیمې خلکو یې په پراخه توګه ملاتړ کړی دی. د دې فابریکې مشر عبدالحلیم سروری پاړه وای:
تقریبا $300,000 سرمایه گذاری به بندې سوې ده. مجموعي تولید به که خدای وغواړي شپږ تر اووه ټنه پورې الا اته ټنه پورې دا به ورځنی تولید وي، او د کارګرو زمینه به تقریبا 60 کسانو ته برابرۍ داخل د فابریکې کې غیر مستقیم انشاءالله دا زیاتیږي. پسې
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي د خپل ولایت په صنعتي پرمختګ او د نورو فابریکو په فعالیدو ډیر خوښ دي. هغوی وایي چې د دې فابریکو جوړېدل نه یوازې د سیمې د ځوانانو لپاره د کار کولو فرصتونه برابر کړي، بلکې د کورنیو تولیداتو ملاتړ ته هم زمینه برابره کړې ده. ځایي خلک باور لري چې د دې نوښتونو په مټ به په سیمه کې اقتصادي فعالیتونه واده وکړي او د ژوند معیارونه به لوړ سي. هغوی له سوداګرو او چارواکو غواړي چې په نورو برخو کې هم ورته پانګونې وکړي تر څو د سیمې نورې اړتیاوې هم پوره سي.
مخته خو موږ ایران کې ومه، ایران کې کار کولو او شکر الحمدلله اوس دلته د خپل وطن کې د کار زمینه راته مساعده شوې ده. همدلته کار د نور تجارانو مې همدا غوښتنه ده چې راځي خپل ملک کې کارخانې جوړې کړي او داسې نور هغه جوړ کړي چې کارګرو ته د کار زمینه مساعده شي.
میدان وردګ ولایت د افغانستان په مرکزي برخه کې موقعیت لري. د دې ولایت جغرافي موقعیت سوداګری ته ډیر مناسب دی، ځکه چې دا د کابل ښار او نورو ولایتونو ترمنځ د ترانزیت یوه مهمه لاره ده. سربیره پر دې د دې ولایت خلکو ته د سوداګری او صنعت په برخه کې د کار کولو غوره زمینه برابره ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل د اوربند په دوهمه په لبنان کې د حزب الله پر ځینو هدفونو بریدونه کړي دي. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ اوربند د چهارشنبه پورې ټینګ شو. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل پوځ د پنجشنبه په ورځ وویل چې د دې هیواد جنگي الوتکو د حزب الله د فعالیتونو له کشف وروسته د لبنان په جنوب کې د توغندیو د زیرمتون پر یوه مرکز برید وکړ. دا د اوربان له نافذېدو وروسته د اسرائیل لبنانی هوایي برید دی. متحده ایالات حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي اتحادیې یوازې د دې ډلې نظامي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل په هوایي برید کې د مرجوب په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. په همدې حال کې د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د لبنان د بیساریا ښاروالي نازیا عید ویلي چې برید د دې ښارګوټي په یوه سیمه کې شوی دی. نوموړې زیاته کړه برید په یوه ځنګلي سیمه کې شوی چې د هغې په وینا
عام خلک هلته نه ځي. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د خونړیو جګړو وروسته د چهارشنبې په ورځ د قوس په اوومه اوربند نافذ شو. د اوربند له پیل سره سم د اسرائیل پوځ د لبنان د جنوب اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې خپلو کورونو ته دې بیرته نستنی شي. حزب الله یوه وسله واله ډله و همداراز یو سیاسي ګوند دی چې د لبنان د جنوب ډېرې سیمې تر کنټرول لاندې لري. د حزب الله سیاسي استازی د لبنان په پارلمان کې غړیتوب لري. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې د پنجشنبې په ورځ چې د اوربند دوهمه ورځ وه د لبنان دولتي خبري آژانس خبر ورکړ چې د اسرائیل په ډزو د مرکبه په سیمه کې چې د دوو هیوادونو پولو ته نږدې د ملکي کسان په نښه شوي دي. راپورونه وایي چې په دې برید کې دوه کسان ټپیان شوي دي. اسرائیل ویلي چې په درې نورو سیمو کې چې پولو ته نږدې دي د توپ ډزې کړې دي. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي چې یو شمېر شکمن کسان په وسایطو کې د لبنان جنوب ختیځو سیمو ته رسیدلي او د اوربند شرایطو سرغړونه یې کړې ده. په بیان کې ویل شوي چې اسرائیلي ځواکونو پرې ډزې کړې دي. د لبنان د عامه روغتیا وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې په تېر یوه کال کې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ په جګړو کې 3901 کسان وژل شوي او 14500 نور ټپیان شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي له پاکستان څخه کندهار ته ستانه شوی کډوال چې د مال په خیمو کې ژوند کوي د ژمي سړې څپې ته اندېښمن دي. په دې اړه راپور لرو.
قلمی دغه مؤمنان می دغه اړ د زوی چمان می دغه اړ دی ور خپل د مدغه مؤمنان مر ته ولاړ قلا دغه کمالات کوم دی د دې څه شی ویني لري او چن مخ درګه په جلال کډوري فخصي پر د اصلور چنزو کو باندې خو ته راګه د پر د خیمو باندې پر
دا کډوالی کورنی ترشنا اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي.
دا څه شور تو ګره
شاوخوا یو کال وړاندې له پاکستان څخه په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل سو چې د تورخم ترڅنګ د سپین بولدک له لارې هم په زرګونه کورنۍ افغانستان ته راستنې سوې. د دغو کډوالو کورنیو یو شمېرې چې په خپل هیواد کې د اوسېدو ځای نه لري د کندهار ښار ترڅنګ د سپین بولدک تخته پل او دامان ولسوالیو په موقتي استوګنځایونو کې ځای پر ځای سوي دي. له دې کډوالو کورنیو څخه ډېری کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي چې د ژمي د سختې یخنۍ په وړاندې هیڅ ډول خوندیتوب نه لري. 40 کلنه پلبشه چې کونډه ده د ګڼو نورو کورنیو سره د کندهار ښار د 5مې ناحیې په تیل فروشي سیمه کې د خپلو یتیمانو سره تر زړو خیمو لاندې د کړاوونو ډک ژوند تیروي.
اته نفره په دغه یوه خیمه کې استیر په دغه کې و نفره په هغه کې استیر په دې کې موږ درې کور استیر په دغه ځای وي وروره دغه مؤمنان یې ګرده ناجوړې دي دغه د تورتو ګر وسالات دغه د ناجوړې دي طبي کېږي زکامونه راپورې دي ټول کور مې دغه رقم دي ژمی دي وروره ولاکه مې پر بوټي قدرت ستا یم پر وړو قدرت ستا یم پر خایشه قدرت ستا یم وروره د خپل د خیمې وس لرم پر وای اچوم دغه مې پیلارونه دي وروره دغه مې بشان دي ګرده کښنیانو د رقم مریضان دي وروره دایو چرګ بس خاص لختاره سو کېز په کور کې لرم اکور دې ته قربان دي ژمی دي راځي دغه نو کینې کې دیوالونه مولې دي پدغه نو وس یخ ګرځي پدغه وس وبګرځي په دغه باران ګرځي په دغه باد ګرځي خو خوانه په ګرځي.
د محمد الله په نوم یو بل کډوال چې ل خپل 15 ماشومان سره په یوه زړې خیمه کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
د وس سنولې هغه جمع خو بل یا سبا راځي یا به میاش باد راځي موږ وس حالات دا رقم دی چې خلک مو وږي پر د سوي دي دا وس حالات نه وږي بده دي مؤمنان مګر درته پراته دي موږ دغه څوک شي نه لرو چې موږ کرایه کوی مثال د کلینیک یې ورسو د هسپتال یې ورسو هجه وسم پراته دي نو دا وو بو سره مغاټ مشکل دی دغه خیمو سره مغاټ مشکل دی هغه 13 ژلې چې پر سوي د پروش کال هغه لکه په چړو چې وې دا رقم د خیمې رسوي کړی دی د وو ژمي د پاره هغه خیمې دی هغه دغه شورستی دی چې راکشه کې نیمه به پاتې نیمه بل ته پر هغه سر باندې نو خو نه د خیمې وصلرو صاحب نه د وړو وصلرو او بیکار بیکاری د 100 روپو مزدوري مونږ نه د کړي.
د عبدالمتین او جمع خان په نمونه د بنور کډوال وایي کې د طالبانو حکومت او نړیوال مرستندوی ادارې د لومړنیو مرستو ترڅنګ د سرپناه غم ونخري نو د کورنۍ او ماشومانو لپاره به را روان جمعي سخت وي.
ټول عمر درې په پاکستان کې ولو وس دا وسیو کال کې چې موږ غړي د پاکستان سره هلته هم ماجر و دلته ماجر یو دلته چرانم په ماجر باندې دی چې بسره دی او په ماجر کې پراته یې سوب ماجر کې پراته نه منی کې هم ځکه لرو یا منی کې یو شیم لرو په کور کې په وبوست ډوډۍ خوړل ده دغه چې وچن ډوډۍ خوړل په ترخو چاوي سن ډوډۍ خوړل ده دا رکنداز مې ژوند دي د جړې چې باندې خیمه ټوله سې کې د مرو خیمه را وسوځلې زمي ته خوم دون ور خطا دی ولا دوین دغه ولا کوتل درو چې مې خیا د بارانه سزان نه پپټ
زه خو نو بارانه روان دي شو براله دي وب خو په مخ کې نو زمې دي یختي نری نری ټاټونه دي ټاټونه مخېمه مې سرې سرې دي نو
که څه هم د طالبانو حکومت د کندهار د کډوالو چار ریاست مسولین د دې راپور ته خبرې دوپري د راستانه سو کډوالو د غشتونو په اړه خبرو کولو ته حاضر نسول خو څو ورځې وړاندې د کندهار محلي چارواکو د دغه ولایت د دامان ولسوالۍ په شهرک سیمه کې د 12.5 میلیونه افغانیو په ارزښت د 191 کډوالو کورنیو لپاره د شارګوټي د جوړېدو د پیل خبر ورکړ.
د طالبان حکومت په هرات کې د شزو د کافی ټول دوکانونه تړلې دي. د دغو کافی خاوندانو ازادي راډیو ته تایید کړه چې دا دوکانونه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا تړل شوي دي. هغه ښځې چې په هرات کې پر زده کړو او کار له بندیز لګېدو وروسته دا کافی د یو خوندي کاري فضا په توګه جوړې کړې وې، وایي طالبانو پرته له کوم سند وړاندې کولو د موسیقي د خپرولو په تور دا کافی دوکانونه تړلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت سیمه ایزو چارواکو په تیرو دوو اونیو کې په هرات کې ټولې هغه کافی تړلې چې ښځو ته ځانګړې شوې وې. د دغو کافو د یو شمېر خاوندانو د معلوماتو له مخې په هرات کې شپږ کافی چې د ښځو لپاره یې ځانګړی فعالیت کاوه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا تړل شوي دي. له دې وړاندې د امر بالمعروف محتسبینو د دې کافو مالکانو ته ګواښ کړی و چې خپله د خپلې کافی وتړي. په هرات کې یوه ښځه چې کافه یې د طالبانو لخوا تړل شوې د خپل نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
موږ د قانوني لارو په لټه کې یو، خو تر اوسه هیڅ حل لاره نه ده موندل شوې. موږ غوښتنه کوو چې دې مسلې ته د پاملرنه وشي، ځکه هغه دلیلونه چې دوی زموږ د کافي بندېدو لپاره وړاندې کړي زموږ له کافي سره هیڅ تړاو نه لري. زموږ کافه د کتاب مطالعې لپاره و او
دا کافي زیاتره هغه وخت جوړ شوې وي کله چې د طالبانو حکومت پر ښځو د زده کړو او کار بندیز ولګاوه. څو ښځې وکولای شي له دې ځایه د یوې خوندي فضا او تفریح ځای په توګه استفاده وکړي. د دې کافو د خاوندانو په وینا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست دا کافي د موسیقۍ د غږولو، د دخانیاتو د پلورلو او د دوی په خبره د ښځو لپاره د فساد د زمینې برابرولو په تور بندې کړي دي. د دغو کافو یو بل مالک چې د هم د موضوع د حساسیت له کبله غوښتنه کړې چې نوم او غږ یې خپور نه شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو یوازې د دغو کافو ښځینه برخه ورتړلې ده.
یو دلیل چې کافیګانې وتړل سوې دا و چې ویل یې ښځو ته د اخلاقي فساد زمینه برابره سوې او د دوی وخت دلته ضایع کیږي. اوس چې کافی بنده سوې موږ اړ سولو چې خپل کارکوونکي رخصت کړو، ځکه نوره اړتیا نه ورته لرو. د خرڅلاو نیمایي برخه مو له لاسه ورکړې او که همدا وضعیت دوام وکړي ښایي د نارینهوو برخه هم په څو اونیو کې وتړل سي.
د ښځو د کافو د مسؤلینو په وینا طالبانو د دوی د کافي د تړلو لپاره هیڅ رسمي سند نه دی وړاندې کړی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې له ښځینه متشبسینو ملاتړ کوي. رویا حافظي چې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ د خونې پخوانۍ مسؤوله ده، د دغو کافو تړل اندېښمنوونکي بولي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
د کافو تړل د هغو محدودیتونو دوام دی چې پر ښځو لګول شوي دي. مخکې په ډیری ولایتونو کې د ښځو سینګار ځایونه هم تړل شوي وو. د اسلامي امارت حکومت شعار ورکوي چې موږ د ښځو د سوداګرۍ ملاتړ کوو، خو بدبختانه دا خبرې تل زد او نقیض وي. تر اوسه مو هیڅ ملاتړ نه دی لیدلی. د کافو تړل د ښځو د سوداګرۍ راتلونکی ګواښي او د هغوی اقتصاد ته زیان رسوي.
تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په ډېرو ولایتونو کې د ښځو سینګارتونونه هم تړلي وو. په همدې حال کې خزینه متشبسینو تل لازدی رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خپلو فعالیتونو پر وړاندې لشته ستونزو شکایت کړی دی. خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې په ورته فرمانونو کې ښځې له رستورانتونو، تفریحي پارکونو او ورزشي لوبغالو منع کړي دي. که څه هم طالبان تل ادعا کوي چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د دوی د امر بالمعروف په نوي قانون کې چې د روان میلادي کال د اګست په 1 تصویب شوی، په 13 ماده کې یې د ښځو د مخ پر بشپړ پوښښ ټینګار شوی او آن د دوی غږ هم عورت بلل شوی، هغه څه چې د نړیوالې ټولنې سخت غبرګونونه یې راپارولی دي.
شپږ نیمې بجې شپې، لنډ خبرونه له ازادي راډیو. اسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ، چیلي، کاستاریکا او مکسیکو د افغانستان د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړې ده. د چیلي د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو د دې هېواد قضیه نړیوالې جنایي جزایي محکمې ته وړاندې شوې ده. دغه شپږ هېوادونه د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوال څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر دوامدار او سیستماتیک نقص تمرکز وکړي. د طالبانو د عدلي وزارت ویاند وایي چې د کابل ښار په شیرپور سیمه کې تر 155 چیرې په ډېره ځمکه دولتي ګڼل شوې ده. حافظ برکت الله رسولي د پنجشنبې پر ورځ په یو شخیص پیغام کې چې په ایکس کې خپور کړی دی وویل چې د شیرپور ځمکه د تخنیکي پلاوي او د کابل ښاروالي لخوا ارزول شوې وه او د دې ارزونې پر مهال هیڅ داسې سند نه دی وړاندې شوی چې ثابت کړي دغه ځمکه شخصي ملکیت دی. ټاکل شوې ده چې د جرمني پخوانی صدراعظم انګلا مرکل راتلونکې اونۍ د خپل هیواد د پارلمان یو کمیسیون ته حاضر شي او د افغانستان په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د جرمني رسنیو پرون راپور ورکړ چې آنګلا مرکل او د هغې د صدراعظمۍ د مهال د کابینې دوه وزیران به د ډسمبر په 15 د افغانستان د ماموریت او د تخلیه د عملیاتو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. میرمن مرکل 14 کاله د جرمني صدراعظمه وه. دا په 2021 کې د سیاسته ګوښه شو. د ایران سپای پاسداران وایي په سوریه کې یو مهم پوځي سلاحکار وژل شوی دی. د غځواک پرون وویل چې کیومرس پور هاشمی چې په حاجا هاشم مشهور و د چهارشنبې پر ورځ د تکفیري ترهګرو له لورې ووژل شو. له تکفیري ترهګرو څخه د سپای پاسداران منظور تحریر شام ډله ده. د آسیا د کرکټ تر 19 کلنو د کشو لوبډلو 11 پړاو سیالي نن د افغانستان او بنګلادیش په لوبه پیل شي. همدارس په پام کې ده چې سبا دوهمه مسابقه د نیپال او سریلانکا د 19 کلنو لوبډلو ترمنځ وشي. د افغانستان لوبډله په بی ګروپ کې له بنګلادیش، نیپال او سریلانکا سره یو ځای ده. د دې سیالیو په الف ګروپ کې د پاکستان، متحده عربي امارات، هند او جاپان لوبډلې د یو بل سره مخامخ کیږي. مخکې تر دې چې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام ته مخه کړو، یو راپور لرو. د افغانستان د بیان د ازادي کور د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما هغه راپور نیمګړی بللی چې په دې هیواد کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت په اړه خپور شوی دی. د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې خپره کړې ویلي چې دا راپور، یعنی د یوناما راپور، د رسنیز ناورین او د بیان ازادي د ځپلو ټول اړخونه نه دي منعکس کړي. جزئیات د عابر سپوږمۍ په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما لخوا د رسنیو وضعیت او د خبریالانو د کار په اړه د راپور تر خپرېدو وروسته د رسنیو او خبریالانو یوې ملاتړې ادارې ویلي چې د یوناما راپور د رسنیو ناورین او د بیان ازادۍ ټول اړخونه نه منعکسوي. د بیان ازادۍ کور په یوه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د نومبر په 20 په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر یې خپره کړې ویلي چې دا راپور نیمګړی دی. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د دوشنبې په ورځ یو راپور خپور کړ چې د طالبانو د حکومت په 3 کلنۍ موده کې د رسنیو وضعیت ارزوي. یونما ویلي چې په دې موده کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د بشري حقونو د 346 سرغړونو پیښې ثبت شوې دي. خو د افغانستان د بیان د ازادۍ کور ټینګار کوي چې په راپور کې وړاندې شوې شمېرې د هغو ترخو واقعیتونو په پرتله ډېرې کمې دي چې هره ورځ د افغانستان په رسنیز چاپېریال کې پیښېږي. په اعلامیه کې راغلي چې په تېرو دریو کلونو کې له 300 ډېرې رسنۍ تړل شوي، 90% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او طالبانو د رسنیو لپاره 21 سخت محدودیتونه وضع کړي دي. د دې بنسټ په وینا دغه مهم موضوعات د یونما په راپور کې نه دي یاد شوي. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې د طالبانو تر واک لاندې د معلوماتو رسونه سخته او ناشونې شوې ده. له کابل څخه یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د خپل غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
موږ په ډېرې بیرې او ډار سره داسې خبرونه خپرو چې واقعیت وي. موږ ته خبرداری راکړل سو او ان استخباراتو ته وغوښتل سولو، مجبور سولو چې یوه پاڼه لاسلیک کړو. هغوی وویل که نور د بشري حقونو یا ښځو په اړه راپورونه ورکړي او یا مو خبرونو کې زموږ واکمني تر سوال لاندې راوستله، جدي پایلې به یې ووینئ.
په همدې حال کې له پروان ولایت نه یو سیمه ییز خبریال چې د هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
د رسنیو کار ډېر ستونزمن شوی. که کار کوي نو باید د واکمنې ډلې په خوښه یې وکړي، که نه د آزادې خبر رسونې ترسره کول ډېر سخت دي. له همدې کبله مې څو میاشتې مخکې د خبریالۍ دنده پرېښوده.
سره له دې چې طالبان تل د خبریالانو او د رسنیو د ملاتړ خبره کوي، د بیان د ازادۍ کور وایي چې په ځینو ولایتونو کې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قوانین پر رسنیو تحمیل کړي دي. د قوانینو کې د ژوندۍ خپرونې منع کول، د طالبانو د چارواکو لاسوهنه او د طالبانو په غونډو کې د کمرو پر وړلو محدودیتونه شامل دي. دغه شان د بیان د ازادۍ کور له دې امله هم په یونما نیوکه کړې چې د جلاوطنو افغان رسنیو رول یې له پامه غورځولی، کوم چې د دوی په خبره د معلوماتو په خپرولو کې مهم رول لوبوي. د بیان د ازادۍ کور له نړیوالې ټولنې، د رسنیو له ملاتړو ډلو او د بشري حقونو له سازمانونو غوښتنه کړې چې د افغانستان رسنیز ناورین ته جدي پام واړوي او په دې هېواد کې د بیان له ازادۍ ملاتړ وکړي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلې. په دې خبرونه کې دیو کسانو په اړه خبرې کوو چې دوی په کلونو کلونو مسافرت کوي او د دوی میرمنې او بچي له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د دوی د حقوقو په اړه خبرې کوو له موږ سره په خبرونه کې میلمه دی. د ټولنیزو او کورنیو مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حدید. ډاکټر صاحب، په پیل کې په دې خبرې راته وکړې چې ولې د افغانستان یو شمېر نارینه کله چې دوی سفر کوي نو په کلونو کلونو خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي.
چېرته حقیقت ته راشو، د دې ستونزې او د دغه مشکل خو څه لاملونه د واده نه مخکې دي. هغه دغه دی چې موږ تاسو افغانستان کې متاسفانه چې ډېر لوی لوی ولورونه اخلو خپلو بچیانو خپلو لورګانو باندې، او د دې به دغه علت کېږي چې دغه نارینه د کوم واده چې وکوي او د ډېر زیات مصارف وکوي او قرضداره شي. او ځینې خو زموږ تاسو متاسفانه بعضې دودونه او رواجونه هم دي چې هغه بالکل په اسلام کې نشته او ډېر زیات مصارف کوو، نو بیا کله کله نارینه د خپلې ښځې سره ډېر لږ وخت تېروي او بیا بیچاره په غریبۍ پسې بېوځي. نو یو خو ضرورت دی، یعنی حاجت دی. نو که چېرته وغواړو چې د دې مشکل مخه ونیسو، لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې وایي چې هغه نکاح ډېره بهتره ده چې خرچه پکې کمه وشي، دا مصارف را کم کړو او په خپلو اولادونو باندې، لورانو باندې او بچیانو باندې، خویندو باندې ولور وانخلو. مهر د ښځې حق دی. مهر هغه لږ دی که ډېر دی، دا بله موضوع ده. هغه د ښځې حق دی چې نجلۍ خپله مهر باید واخلي، او دا د خپل پیسو او د خپل مهر دا هغه وکیله ده چې څه ورباندې کوي، دا آزاده ده. پلار ته ورکوي، ورونو ته ورکوي، ځان ته ورباندې طلا اخلي او ځان سره ساتي، بېرته خاوند ته ورکوي. دا کاملا د پیسو د مبلغ دا مالک ده. نو لومړی مسله خدا ده چې د واده نه مخکې دا ولور چې منځه ولور شي او مهر واخیستل شي، اما جنیتی ورکړل شي، اما جنیتی پر باندې خپل ځان ته تلا واخلي، ور باندې خپل ځان ته سامان ور باندې واخلي، کاری ور باندې واخلي، که چیرته خاوند کمزور وي، اقتصاد خراب وي، هغه سره کومک وکوي. دا ډېره بهتره ده چې دوی باندې بزنس کېږي او دا یو ورور اخلي او یو پلار اخلي، او کله کله ورته ضرورت هم نه وي زیات پیسې اخلي. نو کله چې واده وشي د واده نه وروسته، نو دا خو په ټولنه کې یوه ډېره یوه مهمه خطه ده د کورنۍ جوړېدل. دا صرف واده دغه نه ده چې صرف یو نارینه او ښځینه سره یوځای شي، د دې نه نورې موخې دي، اهداف دي، اولادونه دي، د ټولنې لپاره کار کول پکار دي. نو دوی باید یوځای سره وخت تیر کړي. ښځې خاوند ته زوج زوجه وایي په عربي کې. زوج زوجه څه معنا؟ لکه دوه بوټان. د تاسو د مثال په توګه باندې ښی بوټ او چپ بوټ، چېرته چې تاسو ځئ یو مجلس ته، داسې کېدای شي چې یو بوټ تاسو خپل دفتر کې پرېږدئ او بل په کور کې پرېږدئ. نو ښځه او خاوند یو ځای باید اوسېږي. دوی د دوو بوټانو د دوو چپلکو په شان باندې باید سره یو ځای اوسېږي، زیات وخت یو ځای سره تیر کړي او دوی سره یو ځای پاتې شي. د دوی کله چې الله ورته اولادونه ورکوي، د هغوی په تربیه کې، د هغوی په روزنه کې یو ځای سره هماهنګي ولري، سره کښېني، سره پروګرامونه جوړ کړي، په خپل اولاد باندې کار وکوي، یو د بل سره پوره تفاهم ولري. دا چې ولې یو خاوند سفر ته ځي، د دې خو ما ځینې لاملونه تاسو ته ووایي چې هغه فقر او غریبي او ستونزې او مشکلات دي. خو دا کله کله بیا ځینې زموږ ستاسو هیوادوال بعضې خلیجي هیوادونو ته ځي چې اقتصاد هم ښه جوړ دی، هغوی کولی شي چې خپلو کورنیو ته راشي. نو دا یو شرعي مکلفیت دی چې شپږو میاشتو کې باید دننه دننه باید خپلو کورنیو ته باید راشي.
بله، د بشار په حق باندې خبرې کوو. دلته د دې میرمنې او د ماشومانو حق څومره تر پښو لاندې څه د دوی اساسي او بشري حقونه؟
عمر رضی الله تعالی عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم دویم یار وو، هغه د خپلې بیبی نه حفصې نه پوښتنه وکوله. ورته وایي چې کم تصبر المرأه عن زوجها، ای بچی، یوه ښځه څومره صبر کولی شي چې خاوند د دې ورنه مسافر شي؟ نو حفصې رضی الله تعالی عنها دغه جواب ورته ورکړ چې پلاره، ستة اشهر، پنځه میاشتې او یا هم شپږ میاشتې. نو عمر رضی الله په موږ وخت کې دی چې امیر وو، دی چې پاچا وو، نو دغه امر یې وکولو چې څومره صحابه چې لرې دي، د کورونه لرې دي، په شپږو میاشتو کې دوی باید خپل کورونو ته باید ولاړ شي. ابن قدامه رحمه الله یو کتاب د مغنی ورته وایي، او احمد بن حنبل رحمه الله د دې نه هم دا پوښتنه شوي چې یو نارینه څومره وخت کولی شي د خپلې ښځې نه لرې شي، د خپل اهل نه؟ نو ورته وایي چې شپږ میاشتې. یو بل کتاب د کشاف القناع ورته وایي، دا هم د فقه یو کتاب دی، په هغو کې هم شپږ میاشتې ذکر شوي. نو هدف دغه دی چې شپږ میاشتې دا هغه لویترین وخت دی چې خاوند د ښځې نه جدا کېدای شي، ځکه چې خاوند او ښځه دواړه انسانان دي، دواړه ضرورتونه لري، لکه څنګه چې انسان خوراک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان څښاک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان اکسیجن ته ضرورت لري، همداسې انسان مینې ته ضرورت لري، همداسې عاطفې ته ضرورت لري، همداسې خپلو جنسي مسایلو ته ضرورت لري. بعضې نارینه ځي دویم واده کوي، دریم واده کوي، بعضې پټ کوي، بعضې ښکاره کوي، دوی خپل کار دی، خو ښځه غریب څه وکوي؟ خو هغه خو انسان ده، وزای د ما ښځه وایي اصیله ده او اصیلزاده ده او صبر کوي، دوه کاله هم ورکوي نارینه، درې کاله هم ورکوي، څلور کاله هم، حتی داسې انسانان هم زه پېژنم چې لس کاله هم دي تللي، متاسفانه. او ښه امکانات لري په خلیجي هیوادونو کې، زه ګرځم، زما ترینګونه دي بعضو ځای کې، افغانان راته ډوډۍ کوي، پوښتنه مخونه چېونه کوم، څومره وخت نه دي تللی ځوانه کلي ته کور ته؟ پنځه کاله نه دي تللی، لس کاله نه دي تللی. ولې؟ ولې مزدوري ده، خواري ده، څه کاروبار کوي؟ د مفروشاتو دوکان لرم، د قالونو دوکان لرم، د فلان چیش دوکان لرم، او ښه پیسې لري. نو زما هدف دغه دی چې دغه حالت کې دا د بشر په حق کې ظلم دی، د ښځو په حق کې ظلم دی، د اولادونو په حق کې ظلم دی، او دا ناروا ده چې انسان دغه نصوص متاسته مخکې متنونه متاسته ولوستل، د حفصې خبر مې درته وکوله، د عمر رضی الله خبر مې درته وکوله. دا د موږ د دین، موږ تاسو مسلمانان یو، موږ تاسو خو چوکاټ لرو، موږ تاسو دین لرو، موږ تاسو خپل دین ته باید مراجعه وکوو. نو داسې د چا امکانات وي، اقتصادي ټیکټ کولی شي، نفقه لري، او خپل کور ته تلی شي، او خپلو ښځو ته، خپلو اولادونو ته لاړ نه شي، زما په نظر دا مجرم دی، دا د بشر د حقوقو دا په واضح انداز باندې دا مخالفت کوي، او دا لوی ګناه ده. زما اواز څوک چې اوري، هغه نارینه چې د خپلو ښځو نه لرې دي، د الله نه دا ویریږي. همدا اوس زما خبره چې اوري، سواد ټیکټ دې وکوي، لاړ دې شي خپلو ښځو ته، لاړ شي خپلو بچیانو ته، لاړ شي. دغه دنیا خو ټول دنیا دغه ټایرک خو داسې نه دي چول بزنس ته او پیسې دي او خواري ده. په دې کې خو کورنۍ مهم رول دی، په دې کې خو ټولنه، حتی کلي کور کې، په دوستانو کې، هغه منطقه کې د خلکو لیدلو ده هم یو حق لري، هغه تا باندې، او د خپل جسم دی، دم په تا باندې حق لري چې هلته لاړ شي. انساني ضرورت ضرورت لري چې لوړ خپل اولادونه وګوري، مینه ورته ورکړي، عاطفه ورته ورکړي، پوه شي چې د تعلیم چیرته دی، سبق وایي سبق نه وایي، د اقتصادي حالت څنګه دی.
که څه هم تاسو تر ډېره حده پورې د موضوع روښانه کړه، خو یو شمېر کسان خو سمه ده لکه څنګه چې تاسو ویل دوی مجبوریت لري، یا دیوالوار پیسې پوره کوي، یا نور خواري او غریبي پسې ځي، خو ځینې بیا د دې لپاره ځي چې په هر ملک وګوري، سفر وکا، سیل سیاحت دې ته لاړ شي. په اسلام کې تاسو هم د خبرې اشاره وکړه چې کله که یو نارینه سفر کوي نو د میرمنې نه باید اجازه واخلي، د هغې خوښه پکې اوسي. مګر موږ تاسو ګورو چې نارینه حتی ښځه خبروي نه چې زه چېرته ځم، هغه که د افغانستان ولایت ته ځي یا نورو ځای ته ځي، دغلته بیا څومره دا کورنۍ فضا ګډه وډه کېدلی سي. له یوې خوا خو د ښځې هغه مېړه مسافر ده، له بلې خوا دې ته یو ډول ارزښت نه ورکول کېږي. دا خبرۍ نه څومره وخت لاړم، چېرته لاړم، ولې لاړم، دا باندې خبرې وکړه.
د کورنۍ دا یوه داسې مؤسسه ده په ټولنه کې چې د ټولنې هغه ستون فقرات تشکیلوي. که چېرته مشکلات او ستونزې په کورنۍ کې وي، دا مشکلات او ستونزې بیا ماشومانو ته هم ورانتقالېږي. ښځه خاوند د شپې او دروازې مثال لري، بغیر د شپې نه رواز نه راځي، او بغیر دروازه نه شپه حتمن شپه او رواز دي سره. ښځه او خاوند باید ډیر یو لوی تفاهم خپل موبایل کې سره ولري، خپل موبایل کې سره مشوره وکوي، خپل موبایل کې منهای سو دوه ملګري سره ژوند وکوي، او ښځه په جریان کړي د خپل سفر د مخې نه، د اهدافو نه، د وخت نه، تاسو مهرباني وکولای چې څومره وخت د دې او څه کارونه کوي او بیرته کله راځي، او بیا خاصتن چې بیرته راځي، زما هم د وحیله د نارینه ونه چې خپل ښځې یو ډالۍ راوړي، ماشومان ته یو ډالۍ راوړي، حتی که چېرته ډېر کم شی هم وي، نور شی پیدا نه کړه، چېرته لاړ شي یو چاکلیټ واخلي، یو بل شی واخلي، یو رنځي شی واخلي، دغو نوي مملکت نه یا د نوي ښار نه خپلو بچیانو ته یو ډالۍ ورته ورکړي. اتحاد او تحابو، تاسو هدیه ورکړئ، ډالۍ ورکړئ چې تاسو محبت زیات شي. نو چې ځینې نارینه پټ سفرونه کوي او خپلې کورنۍ ته نه وایي، او هغوی په جریان کې نه اچوي، او بالعکس بیا بعضې نارینه خپله ښځه د خپلو ورونو سره خوشي کړي، لور چې ورته وایي. رسول صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه، نو ورته چې الحم الموت، په عربي کې لور ته حم وایي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دغه لور چې د مرګ دی، مرګ یعنی لور نامحرمه دی. زموږ ستاسو په مبارک دین کې لور پردای دی، لکه د پردي سړي سره چې د مثال په توګه باندې ښځې کوم تعامل دی، د لور هم ورسره هغه تعامل دی. دا غلطه خبر ده چې یو سړی وایي چې زما ښځه د خپل ورور سره زه پرېږدم چې هغه لور کېږي، او زه په کلونو کلونو باندې ور نه ځم. ډېر زیاتې ستونزې زموږ ستاسو په کلو په ګاونډ کې اورو چې ستونزې دي. نه، حتی که چېرته نور هغه نه وي، الله خل دوی کوم حقوق چې دی ورته نه پوره کېږي. د دې ښځې څه حقوق دي، د اولادونو چې څه حقوق دي. متاسفانه حتی کله یو ښځه مریضه شي، د مثال په توګه باندې، څوک نه وي چې شفاخانې ته ورسره لاړ شي، هغه شفاخانې ته بوځي، ماشوم یې مریض شي، په شپه کې مریض شي، پرواز کې مریض شي. نو زما هدف دا دی چې دغه هماهنګي د ښځې او د خاوند تر مابین دا یو شرکت ته یوه مؤسسه ده. شرکت چې دی په یو مدیر باندې، په یو رئیس باندې نه چلېږي. طبیعي خبر ده چې نارینه چې دی، الرجال قوامون علی النساء، قوامیت الله چې ورته ورکړی، مشري چې لیدرشپ چې الله ورته ورکړی، هغه په دوه وجه ورته ورکړی چې هغه خرچه کوي. ښځه بیچاره خو مظلومه ده، ضعیفه ده، ښځه خو تنش کولی، نارینه خرچه کوي. نو ځکه هم الله جل جلاله دغه مدیریت د کور ورته ورکړی. خو د دې معنا دغه نه ده چې نارینه چې څه کوي هغه به کوي، د خپل خوښه ده چې په اصطلاح باندې چې خوښ کوي. یو خطرناک خبر ده چې یو نارینه او یو ښځې ته الله جل جلاله بچیان ورکړل، اولاد یې ورته ورکړل، که چېرته د ښځه ورته وایي چې زه ستا زوی ته شیدې نه ورکوم، ماته پیسې راکړه، ماته معاش مقرر، نو دغه نارینه مکلف دی، مکلف دی چې د خپل بچی واخلي، بلې ښځې ته یې بوزي او په هغې باندې شیدې ورته ورکړي. لکه د رسول صلی الله علیه وسلم مور چې وه، امینه بیبي مور وه، خو شیدې ورته بیبي حلیمې سعدي ورکړي. رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو دغه امتیان یو، نو که کومه ښځه معاش وغواړي د خپل خاوند نه، چې وایي چې ماته معاش راکړه چې ستا زوی ته شیدې ورکړم، هغې باید ورته ورکړي. هیڅوک د ما سره نشي ثابتولی، هیڅوک د خبر د ما سره نشي ثابتولی چې د ښځه باید شیدې ورته ورکړي. په هیڅ کتاب کې د خبره نشته چې ښځه د لوره خدمت وکوي، او د خسر خدمت کوي، خسر پلار دی، د خاوند خدمت کوي. ښځه که چېرته ووایي چې زه ستا کالی زه نشي مینځلی، ماته مزدور راوله، نارینه به ځي، خاوند به ځي، مزدور به ورته راولي. نو هدف دغه دی چې د دوی ډېر لوی موخې دي، ډېر لوی اهداف دي. د دې نه مخکې ډېر زیات مسایل دي چې په هغه کې دوی سره هماهنګي ولري. خپل ژوند ته باید پلان جوړ کړي، خپل اولادونو ته باید پلانونه جوړ کړي. داسې د سفر نه خبروي، د خپلو تللو نه خبروي، طبیعي خبر ده چې هغه ښځه خو هم آخر انسان ده، هغه ته مختلف سوچونه ور لویږي. دا زما سره خاوند چېرته ځي، دا څه کوي، د چا سره هلته پاتې کیږي. نو تر څو چې دغه ټول شکونه او دغه ټول وسوسې د ښځې د سینې او د عقل دماغ نه لرې شي، نو باید په جریان کې واشي، د ټول مسایل باید ورسره شریک کړي.
بله ډاکټر صاحب، که مېرمنې داسې یو نارینه سره مخ کېږي، لکه تر اوسه مو چې خبرې ورباندې وکړې چې مسؤلیت نه مني، او چیرې ځي مېرمن خبره نه وي، په کلونو کلونو یې درک نه لګي، دغه مېرمنې څه وکړي؟
دغه خورکۍ چې زما اوس آواز اوروي، دا د خپل خاوند سره کښېني او ورته ودې وایي، حتی زما
Thank you. اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې دیغو کسانو پاکله خبرې کوو چې دوی په کلونو کلونو مسافرات کوي او د دوی میرمنې او بچي له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د دوی د حقونو پاکله خبرې کوو له موږ سره په خبرونه کې میلمه دی. د ټولنیزو او کورنیو مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حدید. ډاکټر صاحب، په پیل کې په دې خبرې راته وکړئ چې ولې د افغانستان یو شمېر نارینه کله چې دوی سفر کوي نو په کلونو کلونو خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي؟
چېرته حقیقت راشو، د دې ستونزې او د دغه مشکل خو څه لاملونه د واده نه مخکې دي. هغه دغه دی چې موږ تاسو افغانستان کې متاسفانه چې ډېر لوی لوی ولورونه اخلو خپلو بچیانو خپلو لورګانو باندې، او د دې بې دغه علت کېږي چې دغه نارینه د کوم واده چې وکوي او د ډېر زیات مصارف وکوي او قرضاره شي. او ځینې خو زموږ تاسو متاسفانه بعضې دودونه او رواجونه هم دي چې هغه بالکل په اسلام کې نشته او ډېر زیات مصارف کوو، نو بیا کله کله نارینه د خپل ښځې سره ډېر لږ وخت تېروي او بیا بیچاره په غریبۍ پسې بېوځي. نو یو خو ضرورت دی، یعنی حاجت دی. نو که چېرته وغواړو چې د دې مشکل مخه ونیسو، لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې وایي چې هغه نکاح ډېره بهتره ده چې خرچه پکې کمه وشي، دا مصارف را کم کړو او په خپلو اولادونو باندې لورانو باندې او بچیانو باندې خویندو باندې ولور وانخلو. مهر د ښځې حق دی. مهر هغه لږ دی که ډېر دی دا بله موضوع ده، خو هغه د ښځې حق دی چې نجلۍ خپل مهر باید واخلي، او دا د خپل پیسو او د خپل مهر دا هغه وکیله ده چې څه ورباندې کوي دا آزاده ده. پلار ته ورکوي، ورونو ته ورکوي، ځان ته ورباندې طلا اخلي او ځان سره یې ساتي، بېرته خاوند ته ورکوي. دا کاملا د پیسو د مبلغ دا مالک ده. نو لومړی مسله خو دا ده چې د واده نه مخکې دا ولور چې منځ ولاړ شي او مهر واخیستل شي، اما جنۍ چې ورکړل شي، اما جنۍ ورباندې خپل ځان ته تلا واخلي، ورباندې خپل ځان ته سامان ورباندې واخلي، کاري ورباندې واخلي، که چېرته خاوند کمزوری وي، اقتصادي خراب وي، هغه سره څه کومک وکوي، دا ډېره بهتره ده چې دې باندې بزنس کېږي او دا یو ورور اخلي او یو پلار اخلي، او کله کله ورته ضرورت هم نه وي زیات پیسې اخلي. نو کله چې واده وشي د واده نه وروسته، نو دا خو په ټولنه کې یوه ډېره یوه مهمه حقیقته ده. د کورنۍ جوړېدل دا صرف واده دغه نه دی چې صرف یو نارینه او ښځینه سره یوځای شي، د دې نه نورې موخې دي، اهداف دي، اولادونه دي، د ټولنې لپاره کار کول پکار دي. نو دوی باید یوځای سره وخت تیر کړي. ښځې خاوند ته زوج زوجه وایي په عربي کې. زوج زوجه څه مانا؟ لکه دوه بوټان. د تاسو د مثال په باندې ښی بوټ او چپ بوټ، چېرته چې تاسو ځئ یو مجلس ته، داسې کېدای شي چې یو بوټ تاسو خپل دفتر کې پرېږدئ او بل په کور کې پرېږدئ. نو ښځه او خاوند یو ځای باید اوسېږي. دوی د دوو بوټانو د دوو چپلکو په شان باندې باید سره یو ځای اوسېږي، زیات وخت یو ځای سره تیر کړي او دوی سره یو ځای پاتې شي. د دوی کله چې الله ورته اولادونه ورکوي، د هغوی په تربیه کې، د هغوی په روزنه کې یو ځای سره هماهنګي ولري، سره کښېني، سره پروګرامونه جوړ کړي، په خپل اولاد باندې کار وکوي، یو د بل سره پوره تفاهم ولري. دا چې ولې یو خاوند سفر ته ځي، د دې خو ما ځینې لاملونه تاسو ته ووایي چې هغه فقر او غریبي او ستونزې او مشکلات دي. خو دا کله کله بیا ځینې زموږ ستاسو هیوادوال بعضې خلیجي هیوادونو ته ځي چې اقتصاد هم ښه جوړ دی، هغوی کولی شي چې خپلو کورنیو ته راشي. نو دا یو شرعي مکلفیت دی چې شپږو میاشتو کې باید دننه دننه باید خپلو کورنیو ته باید راشي.
بله، د بشر په حق باندې خبرې کوو. دلته د دې میرمنې او د ماشومانو حق څومره تر پښو لاندې څه د دوی اساسي او بشري حقونه؟
عمر رضی الله تعالی عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم دویم یار وو، هغه د خپلې بیبینه حفصینه پوښتنه وکوله، ورته وایي چې کم تصبر المرأه عن زوجها، ای بچی یوه ښځه څومره صبر کولی شي چې خاوند د دې ورنه مسافر شي. نو حفصی رضی الله تعالی عنها دغه جواب ورته ورکړو چې پلاره خمسه اشهر، سته اشهر، پنځه میاشتې او یا هم شپږ میاشتې. نو عمر رضی الله په موږ وخت کې دی چې امیر و، دی چې پاچا و، نو دغه امر یې وکولو چې څومره صحابه چې لرې دي، د کورونه لرې دي، په شپږو میاشتو کې دوی باید خپل کورونو ته باید ولاړ شي. ابن قدامه رحمه الله یو کتاب د مغنی ورته وایي، او احمد بن حنبل رحمه الله د دې نه هم دا پوښتنه شوي چې یو نارینه څومره وخت کولی شي د خپلې ښځې نه لرې شي، د خپل اهل نه، نو ورته وایي چې شپږ میاشتې. یو بل کتاب د کشاف القناع ورته وایي، دا هم د فقه یو کتاب دی، په هغو کې هم شپږ میاشتې ذکر شوي. نو هدف دغه دی چې شپږ میاشتې دا هغه لویترین وخت دی چې خاوند د ښځې نه جدا کېدای شي، ځکه چې خاوند او ښځه دواړه انسانان دي، دواړه ضرورتونه لري، لکه څنګه چې انسان خوراک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان څښاک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان اکسیجن ته ضرورت لري، همداسې انسان مینې ته ضرورت لري، همداسې عاطفې ته ضرورت لري، همداسې خپلو جنسي مسایلو ته ضرورت لري. بعضې بعضې نارینه ځي دویم واده کوي، دریم واده کوي، بعضې پټ کوي، بعضې ښکاره کوي، دوی خپل کار دی. خو ښځه غریب څه وکوي؟ خو هغه خوم انسان ده، وزای دما ښځه وایي اصیله ده او اصیل زاده ده او صبر کوي. دوه کاله هم ورک وي نارینه، درې کاله هم ورک وي، څلور کاله هم، حتی داسې انسانان هم زه پېژنم چې لس کاله هم نه تللي متاسفانه. او ښه امکانات لري په خلیجي هېوادونو کې، زه ګرځم زما ترینینګونه دي بعضو ځای کې افغانانو ته ډوډۍ کوي، ختنه مختنه چې ونه کوم څومره وخت نه تللی ځوانه کړي ته کور ته پنځه کاله نه تللی، لس کاله نه تللی. ولې؟ ولې مزدوري ده، خواري ده، څه کار باید کوي؟ د مفروشاتو دوکان لرم، د قالونو دوکان لرم، د فلان چیش دوکان لرم، او ښه پیسې لري. نو زما هدف دغه دی چې دغه حالت کې دا د بشر په حق کې ظلم دی، د ښځو په حق کې ظلم دی، د اولادونو په حق کې ظلم دی، او دا ناروا ده چې انسان دغه نصوص متاسته مخکې متنونه متاسته ولوستل. د حفصې خبر مې درته وکوله، د عمر رضی الله خبر مې درته وکوله. دا د مونږ د دین تاسو مسلمانان یو، موږ تاسو خو چوکاټ لرو، موږ تاسو دین لرو، موږ تاسو خپل دین ته باید مراجعه وکړو. نو داسې د چا امکانات وي اقتصادي ټکټ کولی شي، نفقه لري، او خپل کور ته تللی شي، او خپلو ښځو ته، خپلو اولادونو ته لاړ نه شي، زما په نظر دا مجرم دی. دا د بشر د حقوقو دا په واضح انداز باندې دا مخالفت کوي، او دا لوی ګناه ده. زما اواز څوک چې اوري هغه نارینه چې د خپلو ښځو نه لرې دي، د الله نه ویریږي. همدا اوس زما خبره چې اوري سواد ټکټ وکوي، لاړ دي شي خپلو ښځو ته، لاړ شي خپلو بچیانو ته، لاړ شي. دغه دنیا خو ټول دنیا دغه ټایرک خلاص نه دي، ټول بزنس ته او پیسې دي او خواري ده. په دې کې خو کورنۍ مهم رول دی، په دې کې خو ټولنه، حتی کلی کور کې، په دوستانو کې، منطقه کې، د خلکو لیدلو ده هم یو حق لري طبعاً دی، او د خپل جسم دی دم په طبعاً حق لري چې تلته لاړ شي. انساني ضرورت لري چې لاړ شي، خپل اولادونه وګوري، مینه ورته ورکړي، عاطفه ورته ورکړي، پوه شي چې د تعلیم چېرته دی، سبق وایي، سبق نه وایي، د دوی اقتصادي حالت څنګه دی.
که څه هم تاسو تر ډېره حده پورې د موضوع روښانه کړه، خو یو شمېر کسان خو سمه ده لکه څنګه چې تاسو ویل، دوی مجبوریت لري، یا د ولور پیسې پوره کوي، یا نور خواري او غریبي پسې ځي. خو ځینې بیا د دې لپاره ځي چې بهر ملک وګوري، سفر وکا، سیل سیاحت دې ته لاړ شي. په اسلام کې تاسو هم د خبرې اشاره وکړه چې کله که یو نارینه سفر کوي، نو د میرمنې نه باید اجازه واخلي، د هغې خوښه پکې اوسي. مګر موږ او تاسو ګورو چې نارینه حتی ښځه خبروي نه چې زه چېرته ځم. هغه که د افغانستان ولایت ته ځي یا نورو ځای ته ځي، دغلته بیا څومره دا کورنۍ فضا ګډه وډه کېدلی سي. له یوې خوا خو د ښځې هغه میړه مسافر ده، له بلې خوا دې ته یو ډول ارزښت نه ورکول کېږي. دا خبرۍ نه څومره وخت لاړم، چیرته لاړم، ولې لاړم، دا باندې خبرې وکړه.
د کورنۍ دا یوه داسې مؤسسه ده په ټولنه کې چې د ټولنې هغه ستون فقرات تشکیلوي. که چیرته مشکلات او ستونزې په کورنۍ کې وي، دا مشکلات او ستونزې بیا ماشومان ته هم ورانتقالیږي. ښځه خاوند د شپې او دروازې مثال لري، بغیر د شپې نه ورځ نه راځي، او بغیر دروازه نه شپه حتمن شپه ورځ دي سره. ښځه او خاوند باید ډیر یو لوی تفاهم خپل مابین کې سره ولري، خپل مابین کې سره مشوره وکوي، خپل مابین کې منهای سو دوه ملګري سره ژوند وکوي. او ښځه په جریان کړي د خپل سفر د مخې نه، د اهدافو نه، د وخت نه، کتاب شي مهرباني وکوله چې څومره وخت دی ځي او څه کارونه کوي او بیرته دی کله راځي. او بیا خاصتن چې بیرته راځي، زما هم دی وهیله د نارینهونه چې خپل ښځې ته یو ډالۍ راوړي، ماشومان ته یو ډالۍ راوړي، حتی که چیرته ډېر کم شی هم وي، نور شی پیدا نه کړه، چېرته لاړ شي، یو چاکلیټ واخلي، یو بل شی واخلي، دی یو رنځي شی واخلي، دغو نوي مملکت نه یا د نوي ښار نه خپلو بچیانو ته یوه ډالۍ ورته ورکړي. تهادو تحابو، تاسو هدیه ورکړئ، ډالۍ ورکړئ، تاسو محبت زیات شي. دا چې ځینې نارینه پټ سفرونه کوي او خپلې کورنۍ ته نه وایي، او هغوی په جریان کې نه اچوي، او بالعکس بې بعضې نارینه خپله ښځه د خپلو ورونو سره خوشي کړي، لیور چې ورته وایي. رسول صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه، نو ورته چې الحم الموت، په عربي کې لیور ته حم وایي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دا لیور چې د مرګ دی، مرګ یعنی لیور نامحرمه دی. زموږ استاد په مبارک دین کې لیور پردای دی، لکه د پردي سړي سره چې د مثال په توګه باندې ښځې کوم تعامل دی، د لیور هم ورسره هغه تعامل دی. دا غلطه خبره ده چې یو سړی وایي چې زما ښځه د خپل ورور سره زه پرېږدم چې هغه لیور کېږي، او زه په کلونو کلونو باندې ورنځم. ډېر زیاتې ستونزې زموږ استاد په کلو په ګاونډ کې اورو چې ستونزې دي. نه، حتی که چېرته نور هغه نه وي، الله خل دوی کوم حقوق چې دی ورته نه پوره کېږي. د دې ښځې څه حقوق دي، د اولادونو چې څه حقوق دي. متاسفانه حتی کله یو ښځه مریضه شي، د مثال په توګه باندې، څوک نه وي چې شفاخانې ته ورسره لاړ شي، هغه شفاخانې ته بوځي، ماشوم یې مریض شي، په شپه کې مریض شي، په ورځ کې مریض شي. نو زما هدف دا دی چې دغه هماهنګي د ښځې او د خاوند تر مابین دا یو شرکت ته یوه مؤسسه ده. شرکت چې دی په یو مدیر باندې، په یو رئیس باندې نه چلېږي. طبیعي خبره ده چې نارینه چې دی، الرجال قوامون علی النساء، قوامیت الله چې ورته ورکړی، مشري چې لیډرشپ چې الله ورته ورکړی، هغه په دوه بجې ورته ورکړی چې هغه خرچه کوي. ښځه بیچاره خو مظلومه ده، ضعیفه ده، ښځه خو څه نشي کولی. نارینه خرچه کوي، نو ځکه هم الله جل جلاله دغه مدیریت د کور ورته ورکړی. خو د دې معنا دغه نه ده چې نارینه چې څه کوي هغه به کوي، د خپله خوښه ده چې په اصطلاح باندې شی چې خوښه کوي. یو خطرناک خبر ده چې یو نارینه او یو ښځې ته الله جل جلاله بچیان ورکړل، اولاد یې ورته ورکړل، که چېرته د ښځه ورته وایي چې زه ستا زوی ته شیدې نه ورکوم، ما ته پیسې راکړه، ما ته معاش مقرر. نو دغه نارینه مکلف دی، مکلف دی چې د خپل بچی واخلي، بلې ښځې ته یې بوزي او په هغې باندې شیدې ورته ورکړي. لکه د رسول صلی الله علیه وسلم مور چې وه، آمینه بیبی مور وه، خو شیدې ورته بیبی حلیمه سعدی ورکړي. رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو د هغه امتیان یو، نو که کومه ښځه معاش وغواړي د خپل خاوند نه چې وایي چې ما ته معاش راکړه چې تا زوی ته شیدې ورکړم، هغې باید ورته ورکړي. هیڅوک د ما سره نشي ثابتولی، هیڅوک د خبر د ما سره نشي ثابتولی چې د ښځه باید شیدې ورته ورکړي. په هیڅ کتاب کې د خبره نشته چې ښځه د لور خدمت وکوي. او د خسر خدمت کوي، خسر پلار دی، د خاوند خدمت کوي. ښځه که چېرته ووایي چې زه ستا کالی زه نشي مینځلی، ماته مزدور راوله، نارینه به ځي، خاوند به ځي، مزدور به ورته راولي. نو هدف دغه دی چې د دوی ډېر لوی موخې دي، ډېر لوی اهداف دي. د دې نه مخکې مخکې ډېر زیات مسایل دي چې په هغه کې دوی سره هماهنګي ولري، خپل ژوند ته باید پلان جوړ کړي. خپل
بل ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامات اوسئ، خبرې مو ډیرې ښې دي، مګر د خپرونې وخت نور خلاص ده. ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامات اوسئ.
تاسو نه هم مننه خوره کی.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې دغو کسانو په اړه خبرې وشولې چې کلونه کلونه خپل کورنۍ یوازې پرېږدي او دوی مسافرت ته مخه کوي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د ټولنیزو او کورنۍ مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید، تربیه خېچاري.